Radio.
احمد شبریم دا سجی رادو دا دی سات پخ پراوانه که مو هر کلی کون لمرای هم خبرونه د لوی اختر په درشل کې د پروند کرهنی مالداری او بولګولو ریاست خبر ورکړ چې د کانګو ناروغي له عمله په دغه ولایت کې دوه تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تن نور پریخته شوی دی. دغه ریاست پروند دا راپور په داسې وخت کې ورکړ چې په کابل کې انتانی روغتون د تیرې وې میاشتې په ترڅ کې د کانګو د سلو مشکوکو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د انتانی روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کانګو پیښې له 10 تر 15% پورې زیات شوي دي. ډاکټران لارښوونه کوي چې د اختر په ورځو کې چې د شنبې په ورځې لومړۍ ورځ د څارویو د حلالېدو پر مهال دي خلک دستکش په لاس کړي او ماسک دې وتړي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې اخته کس په سخته تبه اخته کیږي او د پوزې له لارې یې ډېره وینه ورسره بهیږي. د کانګو ویروس د څاروي په پوستکي یا د وړیو لاندې وي. دا ویروس پر حیواناتو اغیز نه کوي خو د حیوان د وینې له لارې انسان ته انتقالی شي او که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. د تاجکستان د اوبو او انرژي وزارت پرون هیله ښکاره کړه چې د کاسازر پروژې چارې به د راتلونکي میلادي کال تر پایه بشپړې شي او پاکستان ته به 1000 میګاواټه برېښنا انتقال شي. د کاسازر پروژې چارې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې چې 1300 میګاواټه برېښنا له قرغزستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شي. د شوي تړون له مخې د دې پروژې 300 میګاواټه برېښنا به په افغانستان کې لګول کیږي او 1000 میګاواټه به پاکستان ته ترانزیت شي. د جرمنی د کورونی او چار وزیر وی هیله مند چې اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې هغه رد شوي کډوال چې خپل هیواد ته نشي تلی اصلي هیواد ته څیرمه درېیم هیواد ته واستول شي. رویټرز اژانس پرون د جرمنی د کورونی او چارو د وزیر الکساندر دوبرند په وینا خبر ورکړ چې وایي درېیم هیواد ته د رد شویو کډوالو تګلاره هغه وخت اغېزمنه کیدی شي چې ټولې اروپا ته دا وړاندیز د منلو شي. د جرمني صدراعظم فریدریخ میرز د فبروري تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د خپل سره ژمنه کړې وه چې له وخت رسیدو سره سم به دا هڅه کوي چې د کډوالو کچه راټیټه کړي. تر اوسه داسې درېیم هیوادونه نه دي مشخص شوي چې دې ته چمتو وي چې کډوال ومني. د اوکراین او روسیې استازو د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې یوازې د اسیرانو د تبادلې پر سر موافقه وکړه. دا خبرې پرون په ترکیه کې وشوې چې باندې یو ساعت یې دوام وکړ او په داسې وخت کې ترسره شوې چې د دواړو له لوري پر یو بل هوایي بریدونه روان دي. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اونچو کیچلی په استانبول کې د کیف او مسکو د استازو تر خبرو وروسته وویل د غونډې منفي پایله نه لرله. تر دې غونډې مخکې چېړونکو ویلي وو داسې ښکاري چې دواړه لوري لا هم سره لرې دي او د اورمن په برخه کې موافقې ته رسیدل ستونزمن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جون په لومړۍ نیټه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیغام بیا تکرار کړ چې د دایمي سولې لپاره دې مخامخ خبرې ادامه پیدا کړي. اوکراین وایي چې د روسیې د خاورې دننه هغه جنگي الوتکې په نقشه کړې دي چې تر لری لری واټنونو پورې سفر کولی شي. د اوکراینی چارواکو له ادعا سره سم د روسیې الوتکې په هغو ډرونونو ویشتلې دي چې په لاریو کې د لرګیو په صندوقونو کې ځای پر ځای کړي وو او روسیې ته یې قاچاقي لیږلي وو. د اوکراین د امنیتي خدماتو چارواکو چې د نوم نشولو په شرط خبرې کولې د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د جون د لومړۍ نیټې په برید کې تر 40 پورې روسي جنگي الوتکې په نقشه شوې وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اورئ. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څرګندونې لرو چې په عام محضر کې د طالبانو له لوري تورنو کسانو ته د سزا ورکول له بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. د هلمند په بهرامچی ولسوالۍ کې له کرښې سره نږدې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ وضعیت ترینګلی دی خو جګړه درېدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دا ډول نښتې ودرېږي. د سیاسي چارو کتونکی پخوانی ډیپلومات زردشت شمس وای.
زما په نظر په نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم که دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. عمده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازع ده.
او په دې خبرونه کې د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل څرګندونې لرو. د افغان بزګران هڅوي چې د څاڅکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي.
دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه موږ نباتاتو ته ورکړو هغه هغومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې هیواد کې د بدني سزاګانو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بینټ په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو له لورې د تېرې اونۍ سزاګانو ته په اشارې سره دا خبره کړې ده. طالبانو تېره اونۍ درې شپېته نارینه او څلور ښځې په عام مزر کې په دروغ ووهلې. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو له لورې د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په روان 2015 کال کې د علني بدني سزاګانو پلي کول د پام وړ زیات شوي او دا چې دا اقدامات باید سمدستي ودرول شي. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د جون دویمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو تېره اونۍ درې شپېته نارینه او څلور ښځې په عام محضر کې په دورو وهلي. ریچارډ بینټ دغه بدني سزاګانو پلي کېدو ته په اشاره ویلي چې دا یوه جدي یادونه ده چې طالبان باید عادي نه شي او هیڅ افغان پناه غوښتونکی باید په زور بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په داسې حال کې چې د طالبانو سترې محکمې د ریچارډ بینټ له څرګندونو څو ساعته وروسته په خپله ایکس پاڼه په لغمان او بدخشان کې په عام محضر کې د یوې ښځې په ګډون د درې کسانو په درو د وهلو خبر ورکړ. ریچارډ بینټ دغه ډول سزاګانې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دا درې کسان د الکولي مشروباتو د پلور او لکوره د تیښتې په تور 9 دوری او په 2 کاله تنفیزي بند محکوم شوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو له لوري د علني سزاګانو دوامداره پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي او د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. د بشري حقونو فعال او د رواداري په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې په ډیری قضیو کې د کمی پروسه دلانه نوی او طالبان په ټولنه کې د ستونزو د اصلي لاملونو له حل کولو پرته د عدالت د تامین په نوم په محضر کې بدني سزاګانې پلي کوي.
دا نه یوازې په افرادو کې بلکې په ټولنه کې بدې اغیزې لري، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په ټولنه کې د عاد کېدو هڅه کوي. له بده مرغه طالبان او افغانستان په سیمه او نړۍ کې یو بد انځور لري او دا د افغانستان دا ډول انځور یا تصویر وړاندې کول ډېرې بدې اغیزې لري.
یو شمیر حقوقي کارپوهان هم وایي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې د محکمې حکم باید د تورن د مدافع وکیل پښتون کې د جرمي قانون پر بنسټ له دریو پړاوونو قضایي پروسې له لارې اجرا او صادر شي. دوی ټینګار کوي چې قضا باید یو خپلواک اداره وي او باید د حکومت د پالیسیو په خدمت کې نه وي. د حقوقي چارو څیړونکي محمد اسف فقیری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د خپل سر وکړنو دوام د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. دی وی له بده مرغه د قانوني بنسټونو ته د افغانستان رسیدل یواز یو ارمان دی، ځکه له 2021 کال وروسته طالبانو هم د اصري کېدو او رښتینې ډیموکراسۍ په لور کوم ګام وانخیست، بلکې د صحرایي محکمو په ګډون یې داسې اقدامات وکړل چې خلک او نړیوال څارونکي ناهیلي کړل. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څه د پاسه دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په عام محضر کې د بدني سزاګانو پلي کول ودروي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان قوانین د اسلامي شریعت له مخې ټاکل شوي او دا چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دوی د اسلامي قانون پیروي کوي. د طالبانو د حکومت سره محکمې تل د اعلامیو په خبرولو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بدني سزاګانو د پلي کېدو اعلانونه کړي، خو تر اوسه دا نه ده روښانه چې شوي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې څومره کسانو ته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې ورکول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي یا یوناما د تیر کال د راپور له مخې طالبانو د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې کال د سپتمبر تر پایه په دریو میاشتو کې په هیواد کې له 110 څخه ډیر کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي.
ازادي رادیو.com د هلمند ولایت جنو سیدونکو وای دغه ولایت په بهرامچی ولسوالی کې د پاکستانی پولیساتو او طالب پولیساتو ترمن جګړه درې دلی خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه اول وخت نا وخت سره جګړې کوي، انګیزه یې څه دي؟ اسدالله لودین په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردوشت شمس پوښتله.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرښه باندې پارونکي اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړوي، زیربنا جوړوي چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همداراز دا چې د افغانستان اړخ دغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپل خوا کې د یو څه جوړولو تابعیا کوي یا یو پوسټه جوړوي د امنیتي ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل ښیي او دا د جګړې باعث کیږي. همداراز کله ناکله د ولسي وګړو د تګ راتګ په سر دا چې پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسکر چې هلته دي هغوی دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلندو کې، دا هم بعضی وخت بیا د نښتو باعث کیږي.
بله شمس، فکر کوي دا بریدونه دغه پولیساتی په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنه فکر کوي له قمندانانو نه یا له لوړ پوړو چارواکو نه قمنده اخلي یا هم له هغوی سره په همغږي دغه ډول بریدونه ترسره کیږي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نښتې د طالبانو د مرکزی رهبری یا د جکپورو قمندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چلته کوم عسكر موجود وي اغوی په ماغه منطقه کې کدا سي د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا دا غوی عکس العمل ګوري، نو دوی هم به خپل غبرګون خي او تصمیم نسی. ځکه چې د طالبانو رهبری خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی خودلې، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیرې وکړو، مګر طالبانو ماغي وضعیت سره آرام دي که په ټیټه کچه باندې د یو نیم غټ پورته کړی، مګر د دوی هغه سیاست خود سه روخانه نه ښکاري چې د دې پاړه دوی درې څه دي.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښکولو لپاره یې اوچات ګامونه پورته کړي دي، او وایي چې اړیکې هم خیسوي او د سفیرانو تر کچه به خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې مختبیایي. دغه ډول بریدونه پر دغو سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرخه باندې چې کوم شخړې رامنځته کیږي دا دومره غټې هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو او د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو څو کالونو دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي هغه د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دی چې دا البته په اړیکو باندې ډېر اغیز کړی دی، او د پاکستان لخوا په افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایه کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نښتې په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو داسې زیات قابل د ملاحظې اغیز نه کوي.
او په دې وروستیو کلونو کې موږ تاسو شاهدان یو چې څو ځله دغه ډول نښتې شوې دي، لارې بندې شوې، تقریبا په روژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لاره بنده و چې ډېره ستراتیژیک او مهمه لاره ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي تر څو په راتلونکي کې دغه ډول نښتې ونه شي او خلکو لپاره سرخوږی جوړ نه شي؟
زما په نظر په نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. عمده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازع ده. د افغانستان لوري دا یو فرضي کرخه بولی، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دا عمده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پارونکو اقدامات کوي او دا خپل حق بولی. زمنګ اړخ دا ورسره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نښتې رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخو هم نور پرونکو اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتک باندې دلته وځ کړی دي، او په ډیرو نور متنازع سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر څو چې پاکستان دغه پرونکو اقدامات نه صرف نظر نه کړي، فکر نکوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا بیا دغه سنخته برامنسته کیږي.
زردشت شمس په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات.
آزادی رادیو
په خوست کې پرون سلګونه کیلوګرام نشه یي مواد وسوسول شو. د مسولینو په وینا یا توکي او الکولي مشروبات همدارنګ په تړاوي 509 کسان د یو کال په موده کې نیول شوي دي. تفصیل ته نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد مدیریت د منصوبینو لخوا د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې هغه نشه یي توکي چې د یو کال په موده کې نیول شوي ول د ځایي اوسیدونکو او رسنیو په مخ کې وسوسول شول. د یاد ادارې مشر واحد الله متوکل مشال راډیو ته وویل چې د نشه یي توکو د کاروبار سره د تړلو قضیو په تورې 509 مزنونی نیولي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلی دي.
د تېر یو کال په جریان کې 456 قضایي بررسي شوي دي چې په یاد جریان کې 509 مزنونی نیول شوي دي. له دې مزنونو سره 108 لیټره شراب دي، 8 کیلو شیشه ده، 190 کیلو چرس دي، 108 ګرامه هیروین دي، 213 ګرامه تریاک دي، 400 ګرامه تبلیتکا ده، 15 کیلو بنګ دانه ده، 200 کیلو ګرامه امونیم کلورید دي، 4400 لیټره یوستین دي چې په شلو ګلرو کې موجود دي.
بلخوا د خوست اوسیدونکو او قومي مخور هم په ټولنه کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره په زیان بولي او د مخنیوي لپاره له ولسونو او اړوندو ادارو غواړي چې په ګډه د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کار وکړي. یو تن قومي مخور نورخان افغان وویل
دا مبارزه دا د حکومتونو کار نه ده، دا د ولسونو کار ده. که دا وطن مونږ ټول جنت جنت وګرځو، جوماتونه جوړ کړو، مکتبونه جوړ کړو، چمنونه جوړ کړو، خو دا مراد چې په مونږ کې وي مونږ به هغه جنت خلته وطن نه هیڅ خوان ونه خلو، مونږ دپاره به هغه یو جهنم.
د خوست اوسیدونکي او قومي مخور زیاتوي د نشه یي توکو کاروبار او په دې منفي پدیدې د ځوان نسل ککړېدو نه یوازې په ټوله کې د روغ د کسانو موقف زیانمن کړی، بلکې هغوی د خلکو فزیکی او رواني امنیت ته هم ګواښ بلل کیږي. په خوست کې د نشه یي توکو د سوځولو په ځای کې قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د روغ د کسانو د درملنې لپاره هم د امکاناتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. که څه هم په خوست کې په نشو د روغ د کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د ځینو پخوانیو ارقامو له مخې ممکن د دوی شمېر تر 30,000 کسانو پورته وي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
څو ساعته وروسته له هغه چې امریکایي اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړ چې امریکا د ایران په خاوره کې د یورانیمو د یوې اندازې له غني کولو سره موافقه کړې ده، او رویټرز آژانس راپور ورکړ چې یو ایرانی چارواکی تهران د امریکا دغه وړاندیز ته منفي ځواب چمتو کوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له ایران سره په احتمالي اټومي تړون کې به د یورانیمو غني کولو ته اجازه ورنکړل شي. د دوشنبه پورس د جون په لومړۍ نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا په پخوانی اداري نیوکه وکړه او په خپل خوال رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې په ایران کې د یورانیمو د غني کولو مخه ډیره مخکې نیول شوې وای او باید نیول شوې وای. ولسمشر ټرمپ په دې تړاو په خپل لنډ پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د احتمالي تړون مخې متحده ایالات به تهران ته په هیڅ ډول د یورانیمو د غني کولو اجازه ورنکړي. د جمهور رئیس ټرمپ له دې څرګندونو څخه یوازې څو ساعته مخکې اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړی و چې تهران ته د واشنگتن د استول شوي وړاندیز له مخې ایران ته اجازه ورکړل شوې ده چې په ټیټه کچه یو اندازه یورانیم غني کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس همدارس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر دې مخکې هم ټینګار کړی و چې ایران به د یورانیم غني کولو ته پرې نه شي. په روم کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د اټومي خبرو له پنځم پړاو خبرو نږدې اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی ویلی و چې د تخپل عماني سیال چې د خبرو منځګړی توپ کوي تهران ته د لنډ سفر پر مهال د امریکا یو لنډ لیک سپارلی دی، او ښاغلی راخچی د شنبه پروزویل چې دغه وړاندیز ته منفي ثواب چمتو کوي. په ورته وخت کې رویټرز آژانس د یو ایراني ډیپلومات په حواله راپور ورکړی دی چې تهران ته د امریکا وړاندیز د منلو وړ نه دی ګنی او د هغې ځواب چمتو کوي. په ایران، متحده ایالاتو او عمان کې چارواکو د امریکا د وړاندیز په محتوا یا جزئیاتو تبصره نه ده کړې. ایرانی او امریکایي چارواکو تر اوسه د رویټرز وروستی راپور ته ځواب نه دی ویلی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د کرهنې یو شمېر متخصصین بسګران هڅوي چې د څاڅکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي. له دغو متخصصینو څخه یو هم هدایت الله عمر خیل دی. دوی د مرکې په پیل کې د دې ډول زراعت د ګټو په اړه وویل.
که په ټوله کې ووایو د اوبو خور سیستم سره د نباتاتو په افغانستان کې معمولا لږ مقدمه ووایم په دې چې دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه مونږ نباتاتو ته ورکړو هماغومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده. د دې له خاطره چې که چیرې اوبه ډېرې ورکول سي نو نه تنها چې ځمکه کلکوي، بعدن هغه غذایي مواد ځان سره هم وړي، او بل دا چې هغه ژوندي موجودات چې هغه باعث دی ټوټه کولو د غذایي موادو ګرځي، د هغو هم هغه ته هم مشکل په دې پېښي چې هوا اکسیجن ته بندوي. که په ټوله کې درته وایمه، نو که دا مقایسه کړو د اوبو خوا د قطره یا د څاڅکو د سیستم سره ډېر تفاوت لري، او ډېر مهمه ده که د څاڅکو په سیستم مونږ اوبه نباتاتو ته ورکړل سي نو دا ډېر مفیده تمامېږي. یعنې نباتات په ټوله کې نسبتي رطوبت ته ضرورت لري، نه مستقیما اوبو ته. نو که دا دواړه سره سره مقایسه کړو، دې پارې ته راځو چې اوبو خور سیستم باید خامخا قطرهی سیستمی یا د څاڅکو سیستمی چې هغه کوم اندازه اوبه چې نبات ضرورت لري هموغه اندازه موږ اوبه ورته ورکړی سو.
عمر خیل صاحب، هغو مځکو ته چې اوبه پرې سپرېدي او اوبه لري، هغوی ته دا د څاڅکو اوبه څرنګه تنظیمېدای شي؟ نو هغه اوبه خو تیارې روانې وي.
بالکل صاحب، اصلا دسته صاحب یو خبر چې په ټوله کې ویل کېږي چې په افغانستان کې اوبه کمې دي، در حالې چې اوبه کافي دي. اماده موږ د اوبه خور سیستم صحیح نه ده. هغه که مثال که تاسو ته لکه تاسو ته خبره په تایید که پر مثال اوبه له پاس خوانه راځي، موږ کولای شو چې یو حوض ورته جوړ کړو، یو وادي حوض چې هغه په دې نوره ځمکه باندې په اصطلاح سپرې وي. نو د هغه په واسطه موږ بیا پاس دغه ده د اوبه خور سیستم ته تنظیمولی شو، د څاڅکو په سیستم. اصلا دا د اوبو د څاڅکو سیستم په دوه فشارو باندې تنظیمېږي. یو دا د ځمکې فشار ده، یا د ځمکې کوم قوه جاذبه څه ده، د هغه اساس. او یو بل فشار هم ورته تنظیمېږي چې هغه د واټر پمپ په واسطه ده. واټر پمپ هم اوس داسې نه دي چې واټر پمپونه هم دوه رقمه دي، چې یو دا نور انرژي مصرفي، یو د سولار یا د شمسی په اصطلاح په دې باندې تنظیموای شو. نو بهتره دا ده چې له دواړو سیستمونه کار واخلو. که چیرې اوبه سپرې هم وي، یو اوس په لوړ ځای دی ځمکه کې ورته جوړ سي، چې او غیر لګنم که مونږ مثلا داسې کړو چې هغه ځمکې چې ګواکې بعض همداسې پېښېږي چې هوار ځمکې دغه امکانات نه وي چې اوبه پسپرې سي ګواکې، نو د هغه له خاطره مونږ کولای شو چې یو حوض جوړ کړو، خاکي حوض البته، او د واټر پمپونه چې سولري دي دغه نه استفاده وکړو.
دا د خاکي حوض جوړېدل، د پایپونو غځول، دا ټول څومره لګښت ممکن راشي؟ یعنې د یوه جریب ځمکې لپاره څومره مصرف ممکنه ده چې د قطرې سیستم لپاره وشي؟
اوله پوښتنه هر چا ته همدا وي چې د پایپ سیستم ورته ووایه خلکو ذهنیت کې دا ده چې دا خو له ډېر ګرانه ده او دا قیمته ده، مخکې له دې چې یو دقیق محاسبه ورته وسي. نو دا خو فرق کوي، په هر نبات باندې فرق کوي. که مثلا مونږ باغو ته راشو، سیستمونه دي چې په یو جریب کې په افغانۍ کې تاسو ووایم له 2000 یا 15000 افغانۍ نه نیولې ته 25000 افغانۍ په یو جریب مصرف راځي. اما په اصل کې دا سیستم تر لسو کالو پورې کار ورکوي. یعنی ګواکه که مونږ محاسبه کړو دقیق د کال په سر هغه قیمتي ما از قیمتي سیستم 2500 افغانۍ چې اصلا قابل دی هغه نه ده، صاحب ډېر زیات مصرف نه ده. راو د سبزیجاتو ته که سبزیجات مونږ کړو، حتی مونږ اوس غنم هم په قفه سیستم کړو، هغه مصرف ډېر کم نه دی. هغه دا پایپونه چې دي هغه تقریبا یک بار مصرف مونږ ورته وایي، یعنی په یو کال کې یا دوه کاله کار ورکوي. هغه 15000-30000 افغانۍ نهایتاً بعض ځمکې کې لږ متفاوت دي، نو 1000 افغانۍ چې دا ډېر لوړ مصرف نه ده. په تناسب د دې چې مونږ اوبه سپما کوو، او دا مؤثریت زښت ډېر ده. یعنی که فرض مثال یو ځمکه توقع دایي چې 100 جریبه منه غنم وکړي، که تاسې په قطرهي سیستم وکړئ، زه په مطمئن یم چې هغه چې یو نیم سل منه غنم هم وکړي. نو که اقتصادي محاسبه یې وکړو، نو دا ډېر اقتصادي ده نسبت دې ته چې مونږ دا عادي سیستم یا د سیلابي سیستم
تاسو پایپونو ته اشاره وکړه. دا خو څو ډوله پایپونه شول؟ ځینې پایپونه د بیرته راغونډې دودي او کنه دي؟
بعضې پایپونه داسې دي چې بیرته راغونډوی هم سو، یعنې کېدای شي دوه کاله درې کاله کار ورکړي. بعض پایپونه سیستمونه دي چې هغه تر لس کاله هم جای په جای، لکه مثلا باغوت مونږ هغه سیستم چې جوړیږي هغه تقریبا تر لس کاله پورې هم اوس سیستمونه چې دي حداقل ګرانتي تر لس کاله یا شاید نقره هم زیاد کار ورکي، خو معمولا تر لس کاله پورې جای په جایي نور بیا مونږ راټولوو. یا فرض مثال مونږ اوس د رشقه که تاسو ته مثال وایم چې هغه د کال دوه دفعه یا درې دفعه ریبل کېږي، نو په وخت چې وریبل سي بیا مونږ دا پایپونه راغونډوو او بیا چې بېرته وریبل شو بیا بېرته هم واروو. یعنې دا پایپونه مختلف دي، هموا چې نرم شکل هم لري او داسې کلک شکل لري چې راټولوی هم شو او نسي راټولوی.
دا کوم پایپونه چې نه راټولوو دا که په مځکه کې څوک پرېږدي د ژمي یخنۍ نه خرابوي؟
نه بالکل بالکل سابدنی نه دام دسه جوړ دی چې لاس کال پورې ګارانټي ده، د پلاستیک د کوم مواد استفاده کیږي دا تر لاس کال پورې نه زمي خرابيږي او نه هم د وړي مار دا هیڅ اساسه مشکل نه لري.
عمر خیل صاحب استاسو له خبرو خو ما دا واخسته چې افغان بزګران باید د قطرۍ او بخور سیستم ته مخه کړي، یعنی په دې برخه کې په افغانستان کې کارونه څنګه روان دي؟ په کچیرته په تیرو یو دو کلونو کې تاسو ورته وګورئ یو څه خلک تشویق شوي دي چې دغه سیستم ته مخه کړي؟
بالکل بالکل شي بس اصلا د سدا چې اوس هغه چوب چې دغه درک لري الحمدلله ډېر دی اقین موږ اوس په دې پوسوي دي سره دې چې کوم وخت ما ویل خلک بس فکر کوي چې دا د ټاچ کو سیستم د ټاچ کو باندې څه وسی خو کله چې دا جوړ کی دا ورته ښکاري چې ولاده خو ډېر موثره ده. زه یو مثال هم لرم د زابل پولیسوال دی شینکی پولیسوال کې په زابل کې موږ یو باغ جوړ کړ د کلیوال څراغ چې په اول دفعه چې لیدلای و وی هیڅ نه منله زه ټول زمخ کې تللی یم الحمدلله ډېر ښه نتیجه ورکړې ده او اوس خلک په دې پوه دي. اکثره هغه ماسیمو کې چې دا یو وارې کارول شوي دي نو بیا دویم ځل زه طبیا د عادي سیستمونه نه کاري. یعنی په دې دوه کالو په سترغوزه پوهېږم دا تقریبا څو برابره د دې مصرف زیات شوی، ډېرې فابریکې جوړې شوي دي پایپو او خلک په دې پوه شوي دي اوس چې دا تنها سپما د اوبو نه بلکې موثریت ډېر زیات ده. سپما خو اغول ټکی ده موثریت زخته ډېر ده. نو دا زه ډېر ورته خوشبینه یمه انشاءالله که وکولی شي چې بعضې نهادونه په دې کې کار وکړي نو دا به ډېر ښي. اوس خو صرف همدغه عام خلک لکه مثلا دا د شنو خونې چې دي اکثر هم پایپو سیستمه ده، یا اوس عادي باغو ته هم او دا نورو جایو ته هم لکه مثلا په دې هوار ځمکو کې دې ته اوس خلک استفاده د پایپو نه کوي. دا ډېر ښه ده انشاءالله چې دا کار ښه خواته روان ده.
څنګه کېدی شي چې افغان بزګران دغه خپل تجربې له یو بل سره شریکې کړي چې دغه قطري سیستم په ټول افغانستان کې خپور شي؟
دا دغه یو مشکل ده. دا اوس چې دغه کوم نهاد د څوک نسته چې دا تجربې سره شریکې کړي، خو سره دې هم کله کله په سیمه کې یو کس دا کار وکړي، یو کس دا سیستم انسټال کړي، سیستم جوړ کړي، دا پس دغه نور خلک ته کاپي کوي. اوس صرف د کاپي سیستم شو روان ده چې په منطقه کې څو دا کار ونیسي بل داسې نهاد زه د اقاضه څوک نه پېژنم چې هغه ګواکې تبلیغ وکړي، ګواکې خلکو ته آګاهي ورکړي. اوس موږ متاسفانه ده رسانې چې دي په دې کې په زراعت کې اسانه برنامه نشته. دا اوس د افغانستان کوم رسانه البته یادوم موږ په ملي تلویزیون ده چې هغه صرف یو برنامه په هفته کې لري چې هغه هم ډېره موثره نه ده. نو په کار دا ده چې دا بعضې رسانۍ یا بینالمللي رسانۍ لکه تاسو غوندې یا فرض مثال دلته خپله د کور دننه رسانۍ چې دي په دې باندې کار وکړي، په دې باندې خلکو ته آګاهي ورکړي، دې باندې خلک پوه شي چې دا څومره موثریت لري. نو اوس فعلاً داسې کوم خاص سیستم نشته خو چې زه پوهېږم او د ترویج کوم بخش د زراعت چې ده د وزارت زراعت اغلبا ډېر فعاله نه ده، اما عام خلک عام تجاران دا هم شرکتونه دا کار کوي او کار الحمدلله چې ښه روان ده نسبت ته.
عمر خیل صاحب ستاسو د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې قطري سیستم د افغانستان په کومو ولایتونو کې نسبتا زیات رایج شوی؟
والا صاحب تر اوسه څه معلومات لرم، اوس کرم مرکزي ولایتو کې ډېر ښه ده، په کابل کې ډېر ښه ده او حتی په میدان وردګو کې اکثریت اوس چون هلته اوبه هم کمې وي، اکثریت دا ترکاري چې کوي دا کوي. او په مشرقي ولایتو کې لکه د باغوت خصوصا په مشرقي کې باغوت ډېر مروج شوی، په هرات کې زه پوهېږم چې بعضې خلک دي، خو په ټوله کې مرکزی افغانستان زیاد تا نسبت نورو جایو تا په شمال کې ډیر کم ده. په شمال افغانستان کې دوس مرکزی افغانستان مشرقی تقریبا ټول جای کې خو په ډیر محدود توګه باندې دا حاضر خو
عمر خیل صاحب مننه له همدې سره د ازادي راډیو د خبرونه هم راتغاړم. احمد شیبریم اجازه اخلم.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تختیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در آستانه عید سعید اضحا، اداره زراعت مالداری و آبیاری پروان اعلام کرده که دو تن در آن ولایت بر اثر تب کانگو جانهایشان را از دست دادند و 15 تن دیگر به آن مبتلا شدند. این اداره روز دوشنبه در حال این گزارش را منتشر کرد که شفاخانه انتانی در کابل از تایید 100 مورد مشکوک به تب کانگو در یک ماه گذشته خبر داد. مسئولان شفاخانه انتانی به رسانه ها در کابل گفتند که در سال جاری موارد مثبت تب کانگو نسبت به سال گذشته 10-15% افزایش یافتند. دکتران توصیه میکنند که مردم هنگام ذبح حیوانات در ایام عید که از شنبه آغاز میشود از دستکش و ماسک استفاده کنند. تب کانگو یک بیماری کشنده است که باعث میشود تا فرد دچار با آن تب شدید و خونریزی شدید از بینی را تجربه کند. ویروس کانگو روی پوست یا زیر پشم حیوانات وجود دارد. این ویروس حیوانات را متاثر نمی سازد ولی از طریق خون حیوان به انسان منتقل می شود و در صورت عدم تشخیص و تداوی به موقع کشنده است. وزارت انرژی و آب تاجیکستان روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که پروژه کاسا 1000 تا پایان سال آینده تکمیل شود و 1000 مگاوات برق به پاکستان انتقال یابد. پروژه کاسا 1000 در زمان جمهوریت مخروی افغانستان برای انتقال 1300 مگاوات برق قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان آغاز شد. بر اساس این تفاهم نامه 300 مگاوات برق این پروژه در افغانستان مصرف خواهد شد و 1000 مگاوات برق باقی آن به پاکستان ترانزیت می شود. وزیر امور داخلی جرمنی میگوید امیدوار است که اتحادیه اروپا موافقت کند که پناهجویان رد شده ای که نمی توانند به کشورهایشان بازگردند به کشور ثالث در نزدیک کشور مبدا فرستاده شوند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که الکساندر دوبریند وزیر امور داخلی جرمنی گفته که سیاست اخراج مهاجرین به کشور ثالث تنها در صورتی میتواند مؤثر باشد که این پیشنهاد از سوی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفته شود. فریدریش مرز صدر اعظم جرمنی در جریان مبارزات انتخاباتی قبل از انتخابات در فوریه در برابر مردم خود تعهد کرد که به محض رسیدن به قدرت برای کاهش تعداد پناهجویان تلاش خواهد کرد. تا هنوز هیچ کشور ثالث که مایل به پذیرش پناهجویان باشد مشخص نشده. نمایندگان اوکراین و روسیه در جریان دور دوم مذاکرات مستقیم صلح که روز دوشنبه در ترکیه صورت گرفت و اندکی بیش از یک ساعت طول کشید با تبادل گسترده زندانیان موافقت کردند. اما در این دور مذاکرات توافق دیگری حاصل نشد. این دور مذاکرات در حال انجام شد که حملات هوایی هر دو طرف ادامه دارد. اونچو کچلی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه پس از مذاکرات دوم جون در قصر چراغان در کنار تنگه بسفور در استانبول گفت که نشست تمام شد و پایان منفی نداشت. پیش از این نشست کارشناسان گفته بودند که به نظر می رسد هر دو طرف هنوز از هم فاصله زیاد دارند و احتمال دستیابی به موفقیت در زمینه آتش بس بسیار کم یا صفر است. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور در اول جون در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسی خود درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در زمینه ادامه مذاکرات مستقیم برای دستیابی به صلح پایدار تکرار کرده است. اوکراین میگوید که ده ها تیاره به مفکن دوربرد را در سراسر روسیه توسط تیارات بی پیلوت که در صندوق های چوبی توسط لاری ها به داخل آن کشور قاچاق شده بود هدف قرار داده. مقامات اداره استخبارات اوکراین یا اس BU که از افشای نامهایشان خودداری شده در گفتگو با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ادعا کردند که احتمال دارد تا 40 بمب‌افکن روسی در نتیجه حمله حمله اول جون مورد اصابت قرار گرفته باشد. اداره استخبارات اوکراین یا SBU بعداً در اعلامیه ادعا کرد که در این حملات 34% تیارات حامل راکت‌های استراتژیک کروز در میدان‌های اصلی فدراسیون روسیه مورد هدف قرار گرفته و خسارات وارده در مجموع حدود 7 میلیارد دلار بوده. همچنین ادعا شده که بیش از 40 تیاره روسی از جمله بمب‌افکن‌های تو-95 و تو-22M3 از بین رفتند. در این حال قماندانی نیروهای زمینی اوکراین اعلام کرده که یک راکت روسی شبانگاه بر یک پایگاه آموزشی اصابت کرد، حداقل 12 عسکر را کشت و 10 تن دیگر را زخمی کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان توقف فوری مجازات علنی در این کشور شده.
این بسیار تاثیر بد نه تنها بر خود افراد بلکه بر جامعه و عموم داره، بر عادی‌سازی خشونت، بر از اینکه افراد دوباره نتوانند در جامعه ادغام شوند، اصلاح شوند.
شماری از باشندگان هلمند هم میگویند که درگیری بین نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی بهرامچه آن ولایت متوقف شده.
من در بهرامچه هستم. از دیشب صدای فای شنیده نشده.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
مسئله در امتداد خط دیورن بین پاکستان و افغانستان و به عین ترتیب در بعضی از نقاط سرحدی با ایران بار اول هم نیست و ما فکر نمی کنم که بار اخیر هم باشه.
گزارشی هم داریم در مورد این که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که در توافق هسته‌ای احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیوم به تهران دادن نخواهد شد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار توقف فوری مجازات علنی در آن کشور شده. آقای بنت دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که طالبان در هفته گذشته حدود 70 زن و مرد را در محضر عام شلاق زدند. در این حال شماری از مدافعان حقوق بشر و آگاهان امور حقوقی هم میگویند که ادامه تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان تصویر بدی از افغانستان را به جهان ارائه کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری میلادی افزایش چشمگیر یافته و باید متوقف شود. ریچارد بینت روز دوشنبه 2 جون در شبکه ایکس خود نوشته که طالبان هفته گذشته 63 مرد و 4 زن را در ملای عام شلاق زدند. او افزوده که این مجازات خشن ناقض قوانین بین المللی است. آقای بنت با اشاره به تطبیق این مجازات گفته که این یک یادآوری جدی است که طالبان نباید عادی سازی شوند و هیچ افغان مهاجر نباید به زور به افغانستان بازگردانده شود. استر محکمه حکومت طالبان اما ساعت پس از مطرح شدن درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در پیوند به توقف مجازات علنی در افغانستان با نشر دو اعلامیه جداگانه در شبکه ایکس نوشته که آنان 3 فرد به شمول یک زن را در ولایت‌های لغمان و بدخشان در ملای عام شلاق زدند. در این اعلامیه‌ها فروش مشروبات الکلی، فرار از منزل و آدم ربایی از اتهامات این 3 تن خوانده شده آمده که فرد متهم به فروش مشروبات الکلی بر علاوه 39 ضربه شلاق به 2 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است. در این حال شماری از مدافعان حقوق بشر و آگاهان امور حقوقی میگویند که ادامه اجرای مجازات علنی از سوی طالبان تصویر بد از افغانستان به جهان را کرده و موجب افزایش مایوسی مردم و ناظران بین المللی شده است. شهرزاد اکبر، فعال حقوق بشر و رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، به رادیو آزادی گفت که در بسیاری موارد پروسه محاکمه این افراد عادلانه نیست و طالبان بدون آنکه به حل ریشه مشکلات جامعه بپردازند اجرای مجازات علنی را برای تامین عدالت نمایش می‌دهند.
این بسیار تاثیر بد نه تنها بر خود افراد بلکه بر جامعه و عموم داره، بر عادی سازی خشونت، بر ازی که این افراد دوباره نتوانند در جامعه ادغام شوند، اصلاح شوند و طبعا بر ازی که طالبان و افغانستان یک تصویر بسیار بد در سطح کشورهای منطقه و جهان و کشورهای اسلامی داشته باشه، متاسفانه این تاثیر بسیار بد میگذاره و یک تصویر بد از افغانستان ارائه میکنه.
شماره از آگاهان امور حقوقی نیز میگویند که در نظام قضایی افغانستان حکم محکمه باید از طریق طی مراحل سه‌گانه قضایی با حضور وکیل مدافع متهم و بر بنیاد قانون جزا صادر و اجرا شود. آنان تاکید میکنند که قوای قضایه باید نهاد مستقل باشد و نباید در خدمت سیاست‌های حکومت‌ها قرار گیرد. محمد آصف فقیری پژوهشگر مسائل حقوقی در صحبت با رادیو زودی با اشاره به تطبیق مجازات علنی در افغانستان گفت که ادامه چنین عملکردهایی از سوی حکومت طالبان موجب افزایش مایوسی مردم و ناظران بین المللی شده است.
متاسفانه رسیدن افغانستان به این بنیادهای حقوقی آرمان بیش نیست، زیرا طالبا هم بعد از 2021 گامهای به سوی مدرنیته و جمهوریت واقعی نگذاشتند، بلکه در اعمال چون محاکم صحرایی ادامه دادند که امید مردم و ناظرین بین المللی را در حقیقت نامیتر ساختند.
این در حال است که در نزدیک به 4 سال گذشته سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری تنبیه بدنی در محضر عام را بارها محکوم کرده و به تکرار از حکومت طالبان خواستند که این نوع مجازات را متوقف کند، اما حکومت طالبان از این عملکرد خود همواره دفاع کرده و در پاسخ به این درخواست ها گفته که قوانین افغانستان بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های اسلامی تعیین می شود و افزوده که در صورت داشتن تضاد با قوانین بین المللی آنان از قانون اسلام پیروی می کنند. استرا محکمه حکومت طالبان همواره در مورد تطبیق مجازات علنی افراد با نشر اعلامیه‌ها خبر می‌دهد، اما مشخص نیست که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته بر چه تعداد افرادی که از سوی حکومت آنان مجرم شناخته شده‌اند جزای شلاق زدن در ملای عام را تطبیق کرده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از باشندگان هلمند میگویند که درگیری ها بین نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی بهرامچیان ولایت متوقف شده، اما وضعیت همچنان نارام است. این درگیری ها از 10 روز پیش آغاز شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد نبی یکی از ساکنان بازار سفر ولسوالی بهرامچای ولایت هلمند میگوید که جنگ میان نیروهای سرحدی پاکستان و نیروهای طالبان در منطقه حاجی حلیم از 3 روز پیش آغاز شده بود و شب گذشته پایان یافته است، اما فضای منطقه هنوز هم ناآرام است. او به رادیو آزادی گفت:
من فعلا در منطقه جنگ حضور دارم. جنگ به این خاطر بود که مجاهدین می‌خواستند آن سوی خط یک پوسته ایجاد کنند و کانتینرهایشان را جابجا سازند، اما پاکستانی‌ها اجازه نمی‌دادند. زمانی که مجاهدین موترهای خود را حرکت می‌دادند، آنها سرشان تیراندازی می‌کردند. این در منطقه حاجی حلیم رخ داده و تمام مناطق اطراف آن از مردم خالی شده است. مردم ملکی همه از خانه هایشان بیجار شدند و وضعیت زنان و کودکان خوب نیست.
یکی از دکتران کلینیک ولسوالی بهرامچه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت که جنگ از روز شنبه همین هفته آغاز شده بود و شب گذشته متوقف شد. با گفته او تاکنون 3 نیروی زخمی طالبان از منطقه درگیری جهت تداوی نزد آنان آورده شدند.
من در بهرامچه هستم. از دیشب صدای فایل شنیده نشده. دیروز تمام روز جنگ بود. از مردم ملکی کسی آورده نشده. اما 2 یا 3 طالب که سطحی زخمی شده بودند اینجا منتقل شدند. من در کلینیک هستم و از آن منطقه هم مردم خارج شدند.
برخی باشندگان محل میگویند احتمال از سرگیری درگیری وجود دارد و مردم هنوز به خانه هایشان باز نگشتند. برخی منابع محلی در هلمند به رادیو آزادی گفتند که این درگیری ها از حدود 10 روز پیش آغاز شده و تا دیر وقت شب گذشته ادامه داشته است. آنان ادعا می کنند که در این درگیری ها بیش از 5 طالب کشته و یا زخمی شدند. برخی مردم ملکی نیز آسیب دیدند و تعداد از خانه ها تخریب شدند. مقام های محلی طالبان به ویژه مولوی محمد قاسم ریاض سخنگوی حکومت طالبان در هلمند در این مورد جزئیات به رادیو آزادی ارائه نکردند، اما گفتند که درگیری پایان یافته است. در شبکه های اجتماعی ویدیوهایی نیز منتشر شده که گفته می شود در آن نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در یک نشست مشترک درباره حل مشکلات پیش آمده و پایان این درگیری ها صحبت می کنند. اما نه پاکستان و نه حکومت طالبان تاکنون به طور رسمی در این مورد ابراز نظر نکردند و مشخص نیست که این نشست چه زمان برگزار شده است. رادیو آزادی نیز نمیتواند به طور مستقل این ویدیوها را تایید کند. برخی از باشندگان محل از ولسوالی بهرامچه ویدیوهای به رادیو آزادی فرستادند که ادعا می شود مربوط به درگیری روز گذشته است. در این تصاویر صدای تیراندازی، ویرانی و فضای جنگ از هر دو طرف دیده می شود. تا اکنون حکومت پاکستان نیز به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. این درگیری در حال صورت می‌گیرد که حکومت‌های طالبان و پاکستان با تازگی اعلام کردند که روابط دیپلماتیک میان دو کشور را به سطح سفیر ارتقا می‌دهند.
شنونده‌های عزیز، شنیدید که وضعیت در ولایت هلمند آرام است، اما همچون درگیری‌های چرا هر چند گاهی صورت می‌گیرد. همکارم جاوید فیضی در این مورد نظر جنرال اجمل عمر شینواری، سابق سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان را پرسیده.
مسئله بین خط دیورن در امتداد خط دیورن بین پاکستان و افغانستان و بین ترتیب در بعضی از نقاط سرحدی با ایران، این تشنجات و این برخوردها و یا محاربات نظامی بار اول هم نیست و ما فکر نمی کنم که بار اخیر هم باشه، ولی نکته که قابل بحث است و قابل دقت است عبارت از این است که در اکثرا نقاط مرزی ای حوادث رخ میده که در اوج حضور فعال شبکه‌های قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و دیگر اموال ممنوعه از اوج عبور و مرور میکنند. به او اساس است که در ایجا نقش اقوام و نقش دولت‌ها در حد نیست که در اوج باعث ازی شود که درگیری بین مرزبان ها و بین طرفین صورت بگیره. به این اساس است که این اصلا بین اونمو شبکه ها بعض اختلافات به وجود میه و در بعض موارد وقتی که در رمی نقاط کنترل بیشتر میشه، مراقبت بیشتر میشه و بر پوسته های امنیتی و یا چکپوینت های امنیتی اضافه تر میشه، خود اینمی قاچاق برای دو طرف که تقریبا شبکه های مختلف هستند و در بعض موارد شبکه های واحد هستند، باعث ازی میشن که امنیت را مدخل کنن و بتانن که اونمو قطار را که آماده کردن و مواد را که آماده کردن و یا گروپ های را که آماده کردن که به طور قاچاق انتقال میتن اونا را انتقال بتن و به این ترتیب این قاچاق تنها از اراضی افغانستان صورت نمیگیره، بلکه قاچاق و مواد ممنوعی است که از طرف ممالک همسایه به طور خاص پاکستان و ایران هم اروپای در اوجه هستند که مواد ممنوعه را به طرف اراضی افغانستان انتقال میتن. دیگر اساسش در زمانی که حاکمای فعلی در حاکمیت هستند امی بوده که چون قاچاق برای مواد مخدر، سلاح و انسان به شدت فعالیت دارن و ما عملا میبینیم که قاچاق مواد مخدر از اینمی مرزها عبور میکنه و به مالک دیگه دنیا میرسه و در این قضایا تقریبا بعضی از مسئولین بلند رتبه طرفای متخاصم شراکت دارن.
جنرال صاحب، چرا تا حال طالبان نتانستن به یک نوع ایگونه درگیری ها را در سرحد بین افغانستان و پاکستان آرام کنن و به یک نوع مشکل حل شود؟
یک معضله نیست که طالبا به توجه خود به این معضله معطوف بدارن. طالبا مشکلات داخلی و بیرونی فراوان دارن که از مدیریت زو و از حل از این بحران اونا عاجز هستن و از توان ظرفیتی از اونا علی از این معضلات بالاتر هستن، چون خود کنترل شبکه‌های مواد مخدر و شبکه‌های تروریستی که در افغانستان فعال است، اونا از در بعض موارد مقتدرتر از خود طالبا هستن و طالبا توانایی ازیره ندارن که این معضلات را به تنهایی خود در وضعیتی که نه مردم افغانستان از اونا حمایت میکنن و مشروعیت دارن و نه ممالک منطقه و نه جهان و هر کس به چشم شک بر از اونا میبینه از داخل افغانستان شروع تا منطقه و تا فرا منطقه، به او اساس است که برای حل همچون معضلات حکومت های مشروع با ظرفیت بشری تخصصی ضرورت است تا بتانن که مناقشات حل بکنن و بتانن در وضعیت که هر دو طرف بر روی اساس قانون بین الدول حق دارن در امنیت و در مشارکت زندگی بکنه.
به نظر شما برای حل این گونه درگیری ها در سرحد افغانستان و پاکستان چی کار باید صورت بگیره؟ طالبان در شرایط امروز چی کار کرده میتونن و طرف پاکستان چی اقدامات را میتونه انجام بده تا در آینده چنین درگیری های صورت نگیره؟
در قدم نخست ایجاب میکنه که اول سوی زنهایی که از سو به اساس روابط دیپلماتیک برطرف شود، در قدم دوم در سطح ملی افغانستان به یک حکومت مشروع و پاسخگو ضرورت است تا مردم افغانستان باور بکنن بالایشان و حمایت مردم افغانستان داشته باشن و به این ترتیب ممالک همسایه ما که در این معضله و در این بحران زیدخل هستن اونا هم بتانن که از یک آدرس مشروع معضله را مطرح بکنن. در قدم سوم مسائل عملیاتی و تکتیکی نظامی است که اراضی و ساحه ارزیابی شوه و نقاطی که باعث تشنج میشه و یا عبور و مرور قاچاقچی‌های مواد مخدر، اسلحه و انسان میشن و از او جلوگیری شوه و سرمنشی از اینمی تحرکات ریشه یابی شوه تا به طور بنیادی این مشکل حل گردد. ولی فعلا وضعیتی که در منطقه حاکم است نه تنها که افغانستان در یک بی‌ثباتی سیاسی و نظامی و اقتصادی قرار داره، به عین ترتیب دو مملکت همسایه ما که پاکستان و ایران هستند اونا هم با مشکلات جدی امنیتی اقتصادی و سیاسی روبرو هستند که از اینمی خلا با زمین شبکه‌ها استفاده میکنن و میتونن وضعیت را هم متشنج بسازن و در بعضی موارد تا اینا خودشان که بین خودشان در بعضی معاملاتشان اختلاف پیدا میشه باعث اینمی تشنجات و مشکلات میشن.
شنونده های عزیز، مصاحبه با جنرال اجمل عمر شینواری، سابق سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه میشنوین که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که در توافق هسته‌ای احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیوم به تهران داده نخواهد شد. پیش از این در مورد موافقت آمریکا با غنی‌سازی محدود یورانیوم در قلمرو ایران گزارش‌های نشر شده بود. ساعت پس از گزارش وبسایت آکسیوس در مورد موافقت آمریکا با غنی‌سازی محدود یورانیوم در خاک ایران و گزارش خبرگزاری رویترز از قول یک مقام دیپلماتیک ایران در مورد اینکه تهران در حال تدوین پاسخ منفی به این پیشنهاد آمریکاست، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تأکید کرده که در توافق هسته‌ای احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیوم به آن کشور داده نخواهد شد. دونالد ترامپ شام دوشنبه دوم جون با انتقاد از اداره سابق آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال خود نوشته که باید خیلی وقت پیش جلوی غنی‌سازی یورانیوم در ایران گرفته میشد. او در یادداشت کوتاه خود در تروت سوشال همچنین نوشته که بر اساس توافق احتمالی ایالات متحده آمریکا اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیوم را به تهران نخواهد داد. درست ساعت پیش از این اظهارات آقای ترامپ، وبسایت آکسیوس نوشته بود که پیشنهاد کتبی ایالات متحده آمریکا که به تهران ارسال شده، به ایران اجازه می‌دهد که غنی‌سازی یورانیوم با غلظت پایین را در یک دور زمانی مشخص در قلمرو خود انجام دهد. اما پیش از این مارکو روبیو وزیر امور خارجه و سیف ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا بر غنی‌سازی صفری یورانیوم تاکید کرده بودند. کمتر از یک هفته پس از پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای بین تهران و واشنگتن در روم، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که همتای امانیو در جریان سفر کوتاه به تهران پیشنهاد کتبی ایالات متحده آمریکا را به تهران تحویل داده است. عباس عراقچی روز یکشنبه گفت که ایران در حال تهیه پاسخ منفی به این پیشنهاد آمریکاست. در این حال خبرگزاری رویترز نیز از قول یک دیپلمات ایرانی گزارش داد که تهران پیشنهاد آمریکا را غیر پذیرفتنی می‌داند و در حال تهیه پاسخ رد به آن است. مقامات رسمی ایران، ایالات متحده آمریکا و عمان در مورد محتوا و جزئیات این پیشنهاد آمریکا اظهار نظر چندان نکردند. مقامات ایران و آمریکا تا هنوز در مورد گزارش اخیر رویترز نیز واکنش نشان ندادند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان از جمله کابل میگویند که با وجود فعالیت هزاران لابراتوار و مرکز تشخیص در کشور و سرمایه‌گذاری میلیون ها دلار در این بخش، هنوز هم بیماری های خطرناک و جدی در این مراکز تشخیص نمیشوند. بیشتر در این گزارش.
یک تن از همسایه ما یک دختر 17 ساله است، 5 سال میشه که مریض است، تشخیصش نمیشه.
این شهروند کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در گفتگو با رادیو آزادی از چگونگی فعالیت لابراتوارها و مراکز تشخیص شکایت کرد.
لابراتوار یا مرکز تشخیصی در کابل وجود داره ولی معیاری نیست، سر بنام است. یک تن از همسایه ما یک دختر 17 ساله است، 5 سال میشه که مریض است، تشخیصش نمیشه. کشیار دکتر میره دوا برش میده، دوا میخوره ولی خوب نمیشه. در حد غریب است که توان رفتن پاکستان هم نداره.
خانواده های بسیاری از بیماران نیز از تشخیص های نادرست در این مراکز شاکیند. شهروند دیگری از کابل که او نیز نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که مدت پیش در یکی از لابراتوارها گفته شد که دخترش به سرطان سینه مبتلا است، در حالی که بیماریش فقط یک عفونت معمولی بوده و پس از معاینات در پاکستان معلوم شد که تشخیص اشتباه بوده و این موضوع آنها را به شدت نگران کرده بود. اما این شکایت ها تنها محدود به کابل نیست، بلکه در برخی ولایت های دیگر نیز مطرح است. عبدالستار ایوبی باشنده ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که مادرش به سرطان خون و کاکایش به بیماری قلبی مبتلا هستند و برای تشخیص بیماریشان ناچار به سفر به پاکستان شدند.
کنر ولایت بالخصوص
در ولایت کنر به ویژه در زون شرق لابراتوار مجهز نداریم که بتواند بیماری های شدید و جدی را تشخیص دهد. کاکایم که بیماری قلبی دارد و مادرم که سرطان خون دارد، تمام معایناتشان در پاکستان صورت گرفت. اینجا لابراتوار مناسب وجود ندارد و اگر کسی بخواهد برای معاینه به خارج برود با مشکلات فراوان مواجه می شود.
در عین حال نیم عبدالله حبیبی باشنده ولایت دایکندی در این مورد برادیو آزادی گفت:
هر نوع بیماری خدای نخواسته پیش بیایم، مجبوریم که بکشانیم طرفای شهر یا کابل یا ایران یا طرفای پاکستان و بعضی هم طرفای هند. مشکلات به اندازه جدی است.
آنان میگویند که مشکلات موجود در سکتور صحی افغانستان باعث شده که هر روز صدها و هزاران افغان برای تشخیص درمان بیماری هایشان به هند، پاکستان و ایران سفر کنند. وان که شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این شکایت ها پاسخ نداد، اما مسئولان شماری از لابراتوارها در چندین ولایت رادیو آزادی گفتند که آنها به مواد کیمیایی و تجهیزات کافی برای تشخیص بیماری‌های جدی و سرطانی دسترسی ندارند. انعام الله کاموی، مایکروبیولوژیست و مسئول یکی از لابراتوارهای خصوصی به رادیو آزادی گفت:
جنرال لابراتوار مطلب داشو چه پدی کی
اول این که ما افراد متخصص نداریم که در لابراتوار آموزش دیده باشند. اکثرشان تحصیلات عمومی دارند. برای هر نوع آزمایش متخصص جداگانه نیاز است. دوم که ما کمبود تجهیزات داریم. لابراتوارها همه نوع ماشین دارند، اما هر آزمایش نیاز به کت جداست. این کت ها را اگر تهیه کنیم به خاطر مصرف نشدن منقضا می شوند و ما ضرر می کنیم. در کل اگر لابراتوار مرکزی وجود داشته باشد، می تواند تمام افغانستان را تحت پوشش قرار دهد، اما لابراتوار مرکزی هم وجود ندارد.
دکتران میگویند نخستین و مهمترین قدم در درمان هر بیماری ساده یا پیچیده تشخیص دقیق آن است. آنان میافزایند که اگر یک بیماری در زمان مناسب و به درستی تشخیص نشود، درمان آن سخت و حتی غیر ممکن میشود. دکتر عطاءالله سیام، متخصص بیماری های داخله، به رادیو آزادی گفت:
دلت خلق
اکثر بیماران در زمان مناسب تشخیص نمی، شوند و وقت بیماری پیشرفته می شود در بدن مشکلات و بیماری های دیگر ایجاد می کند. در این صورت علت اصلی ناپدید می شود. مردم توانایی انجام تمام معاینات را ندارند. دکترها هم تمام معاینات را برایشان تجویز نمی کنند و وسایل تکنیکی معاینات هم موجود نیست. این همه مانع تشخیص دقیق و درمان درست می شود.
قابل یادآوری است که سازمان جهانی صحت به تاریخ 28 می در صفحه اکس خود نوشته بود که این نهاد به تازگی به هدف جلوگیری از تشخیص‌های نادرست یا بی اساس به 194 لابراتوار و مرکز تشخیص صحی در تمام 34 ولایت افغانستان تجهیزات